السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ ته 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 11 ده. ملیحه میرزاده او د مشال ویډیو د نن ورځې اخري خبري غړې کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د قبایلي علاقو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. اول خبرونه له اسرار العالمین اورو.
سړی مشرو به زمين په بنو لنډیز د مالی نړیوال صندوق او ایم ایف مشر ویلی چې پاکستان ورته د مالی مرستې لپاره خواست کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې د 500,000 کورونو د جوړولو د منصوبې پرانیسته کړي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عرب د ولی عهد سره لیده کاته کړي. او زه خبرونو تفصیل. د مالی نړیوال صندوق ایم ایف مشر ویلی چې پاکستان ورته د مالی مرستې لپاره خواست کړی چې دارنګ د هیواد د اقتصادي چیلنجونو پر حلولو کې ورسره مرسته وشي. د مالی نړیوال صندوق مشر کرستین لیګارد په یو بیان کې ویلي چې نن د انډونیشیا په بالی کې د پاکستان له خزاني وزیر اسد عمر سره په ملاقات کې پاکستان دغه خواست کړی. لیګارد زیاتوي چې د ایم ایف یوه ډله به په راتلونکو اونیو کې اسلام آباد ته ځي چې دارنګ د ایم ایف په ممکنه مرستندو اقتصادي پروګرام خبرې پیل شي. د براسال کې دا چې پرون د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې ویلي وو چې هیواد یې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی او له پور اخیستو پرته بله لار نه لري. عمران خان زیاته کړې چې پاکستان سمدستي شاوخوا 12 ارب ډالرو ته اړتیا لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې د 500,000 کورونو د جوړولو د منصوبې پرانیسته کړي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې د نوي پاکستان هاوزنګ سکیم په نوم د دې منصوبې پرانیستلو پر وخت ویل چې دغه کورونه به په راتلونکو 5 کلونو کې جوړوي.
یہ جو ہاؤسنگ کی ہے یہ ہے ہماری اصل سکیم.
کورونا جوڑول زمنگ مهم اپروچ ادا او دل وجبا پ ملک کی خوشحالی راضی زکا چ سلویخت سنتون دا سی دی چ نیخ پنی غا د کورونا جوڑول سرا تڑل شوی دی. من بدا 500,000 کورونا د غریب او کم تنخواہ خستون کو یعنی عام خلق ل پارا جوڑو.
خو د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس پرون د کچا آبادیو په اړه د یوې مقدمې د اوریدنې پر وخت وویل چې 500,000 کورونا یوازې په اعلانونو نه جوړیږي. د کراچۍ ترګری مخنیوي عدالت د نقیب الله مسجد د وجنې پلټون کې افسر ته امر کړی چې د مفرورو ملزمانو په اړه رپورټ زر تر زره برابر کړي. د ترګری مخنیوي عدالت نن د وزیرستاني ځوان نقیب مسجد د قتل کیس د اوریدنې پر وخت د ملزمانو د نیولو ناقابلې ضمانت ورنډ هم جاری کړ. د نقیب مسجد په قتل کې د پخواني اس ایچ او امان الله مروت په ګډون څه باندې 10 ملزمان شامل دي. عدالت د کیس نور اوریدنه د 1 اکتوبر پورې وځنډوله. نقیب مسجد د روان کال د جنوري په 14 وژل شوی وو. د کراچۍ د ملیر سیمې پخوانی اس ایچ او راو انوار ادا کړی وا چې نقیب مسجد راګر وو له پولیسو سره په مقابله کې وژل شوی وو. خو بیا وروسته د پولیسو چارواکو تحقیقاتي ډلې وویل چې نقیب بې ګناه وو او راو انوار دې ونیول شي. د بشر حقوقو فعالانو د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د پانسۍ سزا دې ختم کړي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن تر سوري لاندې پرون مازیګر د مرګ سزا ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت د پیښور پر سر مخې ته مظاهره وشوه. پر دې موقع د سازمان یو مشر حمزه جهانګیر مشاله ډوته ویل چې د پانسیانو له وجې بې ګناه خلکو ژوند له لاسه ورکړی دی.
پاکستان پینل کوډ چې کم دی په هغه کې تقریبا 48 داسې جرائم دي چې هغه ته ډیت پینلټي سزا ورکړي ده. چې کم اسلام هم نه دی ویلي اسلام د سلور قسم جرائمو د پاره ډیت پینلټي یاد کړی ده. نو دغه یو داسې عمل دی چې یاره دا وځرول پکار دی.
د حکومت شمیرو لمخې په تیرو شاوخوا 3 کلونو کې پاکستان کې 450 کسان په دار درول شوی دي. مشالې ته غوښتي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د سعودي عرب په سرخه ریاست کې د سعودي لولیه د شهزاده محمد بن سلمان سره لیده کاته کړي. د سعودي عرب سرکاري سنۍ نن دغه کتنې خبر ورکړي. خو په دې اړه چې دواړو لورو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي په دغه پروسه کې څه رول لوبولی شي جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیزاد با په دغه لسورزنی سفر کې چې مخکې یې له کابل او اسلام آباد څخه کتنې ترسره کړي دغه راز متحده عربي اماراتو او قطر ته چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی اهم ولاړ شي. تمدار چې د افغانستان انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومیټریک سیستم ټول وسایلو ولېږدول شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان سیاد بیګا مشر لوته ویل چې د وسایلو رسولو کار به د جمعې تر ورځې پورې سرته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا د بایومیټریک دستګاو د استعمالولو لپاره 2000 کسانو ته تربیه ورکړل شوې او د ټاکنو تر ورځې پورې به د رزول شو کسانو شمیر شاوخوا 40000 ته ورسیږي. ټاکل شوی چې د اکتوبر پر 6مه به په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخاب د نړیوالو رسنیو امریکایي ادارې مشر جان لینسینګ د سعودي عرب خبریال جمال خاشقجي په ناڅاپه لادرکېدو د سخت خفګان څرګندونه کړې. نوموړي پرون په یو بیان کې ویلي چې هغه د رسنیو حکومتونو او بشر حقوقو له هغو چارواکو سره شامل دی چې د خاشقجي د موجوده اوسېدو ځای په اړه د معلوماتو غوښتنه کوي. لنسینګ زیاته کړي چې هر ورځ د نورو خبریالانو ترڅنګ هغه خبریالان له خطرو سره مخ کیږي چې د نړیوالو رسنیو امریکایي ادارې د 15 څانګو لکه د امریکا غږ، ریډیو فری یورپ، ریډیو فری ایشیا، کیوبا براډکاسټینګ او میډل ایسټ براډکاسټینګ نتورکس لپاره کار کوي. د جان لنسینګ په خبره دا خبریالان یوازې د دې لوجې له خطرو سره مخ کیږي چې دوی هغه څه رپورټ کوي چې کوم رښتیا دي. خبریال جمال خاشقجي چې د سعودي عرب په حکومت باندې نیوکه کوي تیر اونۍ په ترکیه د سعودي عرب له کنسلګری لا درک شوی وو خو سعودي عرب وایي چې خاشقجي له کنسلګری وتلی وو. او اخیری خبر د کرکټ په دوبی کې روان د پاکستان او استرالیا کرکټ لوبډلو ترمنځ نن د ټیسټ میچ په اخیری ورځ استرالیا دا وخت د 15 لوبغاړو په اوډ کې د 329 رنزونه جوړ کړي. پاکستاني لوبډلې استرالیا ته د میچ ګټلو لپاره د 422 رنزونو هدف ورکړي. دا ته د محمد مشال خبرونه اوس هم د موسم حالو کرن صاحب یو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیا خرڅ کیږي او په 1.15 روپیا خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.22 روپیا او 40 پیسې او په 1.30 روپیا او 10 پیسې. یو یورو په 1.50 روپیا او 50 پیسې او په 1.25 روپیا. یو درهم په 15 روپیا او 30 پیسې خرڅ کیږي او په 15 روپیا خرڅول کیږي. یو ریال په 1.30 روپیا او 10 پیسې او په 1.30 روپیا او 9 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 2 پیسې او په 1 روپیا سلور اویا پیسې او په یو پاکستانی روپې 315 ایرانی ریالونه خرڅ کیږي او په یو پاکستانی روپې 333 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 45 او کم نه کم 10، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 15 او 2 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار عالم مومند درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان وزیر اعظم وایي د هیواد مالی ستونزو د حل لپاره د پیسو نړیوالې ادارې نه قرض اخلي. په عین حال کې د هیواد د گردشي قرضو مسله هم موجوده ده. د دې اثرات څه وي؟
کم په فیلډ کې کم افراد د هغې باندې اثر پرې کو پر هغې ډیفیسټ فاینانس ته ځي. نوي نوټونه د سټیټ بینک نه هغې چاپ کوي نو د هغې اثر دی مهنګایي راتلی.
د بشري حقوقو کمیشن او مدني فعالانو په پېښور کې د مرګ سزا خلاف مظاهره کړې ده. په پېښور کې د هیواد د نورو برخو په شان د زمینی انتخاباتو لپاره کمپینونه روان دي.
ان شاء الله ولزیز مون کوشش به داوی چې تا کم الیکشن چې شپږه تاریخ بیا دوره ونشي.
هرون بلور مقابله به پاکستان بیل پارٹی امیدوار منودري او ټول مرګري مونږه کمپینم چلو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کابل سیند د اوبو د ویش پاړه د کارپوهانو د غونډې حال درکو.
کابل ریور کې 72% اوبه چې کم دي نو دا د پاکستان.
زه فکر کوم چې افغانستان به هیڅکله دا کار ونه کړي چې دا رواني اوبه خلکو وچې کړي.
شننه او تبصرې هم در خبرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د هیواد اقتصادي ستونزو هواري لپاره ل خپلو ملګرو هیوادونو او د پیسو له نړیوال صندوقه یا IMF پور غواړي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې وی غونډې ته په وینا کې ویل اسلام آباد سره بل لار نشته، خو ډاډ یې ورکړ چې د لنډې مودې لپاره قرض اخلي. نوموړي دا څرګندونه په داسې مهال کړي چې د IMF یو لوړ پوړي چارواکي اسلام آباد ته خبرداری ورکړي چې له چین نه د زیات پور اخیستل به اقتصاد ته تاوان ورسوي. خو شنونکي وایي له IMF هم پور اخیستل د پاکستان اقتصادي ستونزو حل نه دی. پامیر ساحل اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر لسمه په اسلام آباد کې وی غونډې ته په وینا کې وویل هیواد یې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او له پور اخیستو پرته بله لار نه لري. نوموړي دا خبره پر داسې مهال کړې چې د هیواد د مالي چارو وزیر اسد عمر روانه اونۍ په انډونیشیا کې د یوې غونډې پر مهال د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF له چارواکو سره د پور پر شرطونو غږیږي. عمران خان وایي پاکستان سمدستي شاوخوا 12 اربع ډالرو ته اړتیا لري او حکومت یې د اقتصادي ستونزو د هواري پر لارو چارو غور کړی.
ہمارے پاس ایک ہم اپنے دوست ملک ان کے پاس جا سکتے ہیں
ددی لپارا مونگ سر دو لاری یو مونگ خپل ملگرو ہیوادونو غختنه کولی شو چې په دې سخت وخت کې زمونږ مرسته وکړي او پور راکړي. دوی ملاری د پیسو له نړیوال صندوق پور اخستل دي. مونگ چارواکو بحث وکړو او پریکړه مو کړه چې دوه کارونه کوو، هم بل خپل ملګرو هیوادونو مرسته غواړو او هم بل IMF سره غږیږو او دا پورونه مونږ د لنډ وخت لپاره
جی جو چھوٹا پیریډ ہے اصل میں اس کے لیے ہم لے رہے ہیں.
عمران خان دا څرګندونه پر داسې مهال کړی دی چې د IMF یو لوړپوړي چارواکي اسلام آباد ته خبرداري ورکړی دی چې پر چینایي پورونو زیاته تکیه به اقتصاد لا خراب کړي. د IMF د اقتصادي چارو مشر موریس اوپسفیلډ د اکتوبر پر 9 د انډونیشیا په بالی کې د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د کلنۍ غونډې پر مهال خبرې اعلان ته وویل چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې ګټې او تاوانونه دواړه لري. د ویل پاکستان ته پکار دی چې د بیخ بنا یا انفراستراکچر هغه پروژې عملی نه کړي چې په راتلونکو کې پور نشي پرې کولای. خوشنونکي وایي له هیوادونو یا IMF څخه پور اخیستل د پاکستان اقتصادي مسالې نشي هوارولای. په کراچۍ کې د انفارمیشن ټکنالوژي پوهنتون د ټولنیزو علومو د څانګې مشر پوهان ډاکټر اکمل حسین مشال راډیو ته ویل هر کله چې یو هیواد له بل هغه څخه پور اخلي نو یوازې یې له سود سره ستنوي، خو له IMF څخه پور اخیستل مشروط وي او هغه داسې چې د پیسو نړیوال صندوق هیوادونو ته په خپل اقتصادي نظام کې د لویو بدلونونو او سود په شرط پور ورکوي. د دې خبره له IMF څخه پور اخیستل د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت له هغو تګلارو سره په ټکر کې دی چې د انتخاباتي کمپین پر مهال یې یادونه کړې وه.
د IMF د شرطونو له منلو سره اقتصادي وده ورو کیږي، له دې سره بیروزګاري، بیوزلي او ټولنیزه نابرابري زیاتیږي یا لوړیږي. که حکومت د IMF شرطونه مني نو د عمران خان حکومت به خپل اقتصادي ستراتیژي پرېږدي، ځکه چې د حکومت تګلاره دا وه چې د پانګونې له لارې به اقتصادي وده تیزوي او بیا به خلکو ته د ښه تعلیم، ښه صحت او نور ټولنیز خدمات رسوي.
پوهان اکمل حسین زیاتوي چې که پاکستان غواړي چې د IMF له شرطونو ځان وژغوري نو بیا له چین او سعودي عرب ورته پور اخیستل ښه دي.
دا ممکنه ده چې چین په اصولي توګه رضا شوی وي چې پاکستان ته ټولې پیسې ورکړي، ځکه چې چین د شاوخوا 3000 اربع ډالرو ذخیرې لري. نو د پاکستان په دولتي بانک کې 40 اربع ډالره ایښودل ورته هیڅ معنا نه لري. خو ستونزه دا ده چې له چین نه پاکستان ته د دې پیسو انتقالول به وخت اخلي. نو زما په اند زموږ حکومت لکه چې چین ته دا نه ده روښانه کړی چې موږ دا پیسې په 2 ګنټو کې غواړو او اونۍ اونۍ انتظار نه شو کولی. بل دا چې زما په نظر د تحریک انصاف حکومت دا ښه کار کړی چې IMF ته ویلي چې موږ د پور نورې لارې هم لټوو او که دا وشو نو له تاسو به هیڅ قرض وانخلو او په دې توګه به د IMF له شرطونو هم ځان وژغوري.
هلته په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو پر حکومت انتقاد کړی دی چې د اقتصادي حالت سمولو لپاره پر وخت اړین اقدامات نه کوي. خو د هیواد وزیر اعظم عمران خان وایي ولس ته ډاډ ورکوي چې د حکومت اصلاحات به په راتلونکو 6 میاشتو کې نتیجه ورکړي او د هیواد اقتصادي ستونزې به هواري شي.
دا و پامیر ساحل. په داسې حال کې چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د هیواد په موجوده اقتصادي مسلو د کابو موندلو لپاره کوششونه کوي، ورسره تړلې یوه کورنۍ اقتصادي مسله د سرکولر ډیټ یا د گردشي قرضو ده. حکومت په موجوده گردشي قرضو بحثونه پیل کړي سو د حل لارې ولټول شي. کارپوهان وایي د پیسو له نړیوالې ادارې IMF نه د قرضو اخستو لپاره دا ضروري ده چې گردشي قرضې دې ختم کړل شي. دا چې گردشي قرضه څه ته وایي او د یو هیواد په اقتصادي اثرات وي، تفصیل په دې رپورت کې اورو. د پاکستان تحریک انصاف حکومت لپاره په مهمو چیلنجونو کې یو د هیواد پر روان اقتصادي بحران کابو موندل دي. د دې لپاره حکومت د پیسو نړیوالې ادارې IMF ته د قرضې لپاره مخه کړې ده. دغه اداره چې کوم ملک ته قرضه ورکوي نو ورسره ځینې شرطونه هم لګوي. IMF هغه هیواد ته په اسانه قرضه ورکوي چې ور باندې وار له مخه قرضه کموي. په پاکستان کې له اقتصادي مسلو سره تړلې یوه موضوع د گردشي قرضو یا سرکولر ډیټ ده چې حکومت یې د حل کولو لپاره بحثونه او هلې ځلې پیل کړي دي. کارپوهان وایي سرکولر ډیټ یوه قرضه ده او د پیسو نړیواله اداره کیدی شي له پاکستان نه دا وغواړي چې د دغه قرضې په کمولو دې کار وکړي. خو سرکولر ډیټ څه شي ته وایي؟ کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي
دا مختلف سرکاري ادارې چې دي نه هغه چې دا ډیو دي دا هغي کې چاپر چل کوي. دا کم چې ډیټ ته یعنی کوم چې ډیو پیسې دی په یو سرکاري اداره باندې هغه داسې په مختلفو ادارو کې چاپر چل کوي او هغه د وخت سره پاره کې اضافه کیږي. هیڅ څوک هغه نه اون کوي چې دا په موږ باندې ده. یو اداره په بل اداره باندې هغه ورا چی په بل باندې دغه شانتي هغه ورا چی چې دا د هغې ریسپانسبيليټي د هغې بدا پی کوي او دغه په ځای باندې دغه پیسې پرتی او د وخت تیر دو سره سره پاره کې اضافه کیږي. دغه تا وایي گردشي قرضه یا سرکولر ډیټ وایي.
په اسانه ټکو کې یو مثال دا دی چې فرض کا له پېښور پوهنتون نه د بجلی اداره وابډا او د ګیس اداره د بلونو د ادا کولو تقاضا کوي. خو پېښور پوهنتون هایر ایجوکیشن کمیشن ذمہوار وګرځوي او وایي چې د اعلی تعلیم کمیشن یې بل نه منظوروي. د اعلی تعلیم کمیشن بیا وایي چې فاینانس ډیویژن دوی ته فنډونه نه ورکوي. دغه شان دا قرضه په ځای وي چې گردش کوي او څوک یې نه ادا کوي. سرکولر ډیټ یا گردشي قرضه په کورنۍ کچه وي او په ځایي کرنسی کې وي چې د کابو موندلو لپاره حکومت IMF ته نه ځي بلکې کورني وسایل استعمالوي. په کورنو وسایلو کې کمرشل بینکونه، د پاکستان دولتي یا سټیټ بینک یا نورې ادارې راځي چې قرضه ترې اخیستل کې دیشي. ډاکټر میراج الحق وایي گردشي قرضه چې زیاتیږي نو د حکومت لپاره یو بوج ثابتېږي چې ور باندې د کابو موندلو لپاره وسایل په کار راوستل ضروري شي.
سرکولر ډیټ چې څومره سیوا کیږي نو ظاهره خبره ده چې دا په ګورنمنت باندې د دې لایبلټي سیوا کیږي. ګورنمنت باندې چې لایبلټي داږي سیوا کیږي نو ګورنمنت په پرېشر کې راځي او کو پرسته دغه سرکولر ډیټ هغه پېکې هغه ختمي نو داغي د پاره هغه مزید نورې براغي د پاره قرضه اخلي یا به داغي د پاره نوي نوټونه چاپ کړي او داغي به ډیولپمنٹل یا نان ډیولپمنٹل چې د ګورنمنٹ کم آن لائن او کم په فیلډ کې کم پروجیکټ د هغې باندې اثر پرې وځي. کو پرکه هغې ډیفیسټ فاینانسینګ ته ځي، نوي نوټونه د سټیټ بینک نه هغې چاپ کوي نو د هغې اثر دی مهنګایي راتلی.
د پاکستان وفاقي کابینه او د سینټ یوې قائمه کمیټه په وروستو غونډو کې په گردشي قرضو د کابو موندلو په اړه بحثونه شوي دي. په دغه غونډو کې ویل شول چې د ملک گردشي قرضه دا وخت د 1.155 بلیون نه زیاته ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. وزیر اعظم عمران خان د نوي پاکستان کورونو پروژې یا نیا پاکستان هاوسنګ اتارټي جوړولو اعلان کړی او ویلي دي چې په راتلونکو 500 کلونو کې به په دغه هیواد کې 500 لکه کورونه جوړوي. بلخو د اقتصادي چارو پوهان وایي نه پوهیږي چې عمران خان به د دې پروژې لپاره مالی پانګې لکه مراوړي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
پرون د شروع په مازیګر اسلام آباد کې نیا پاکستان هاوسنګ اتارټي جوړولو دستوري ته خپل وینا کې عمران خان وویل ټول ملک کې به د کچه آبادیانو نه متعلق معلومات را جمع کوو او په دې کچه آبادیانو کې به لوی لوی ودانۍ جوړوي او دا شان د پروژې له وجې غریبانو ته به خپل کورونه او ځوانانو ته به نوکریانې ترلاسه شي. د عمران خان وینا وه کورونه جوړول زموږ مهمه پروژه ده او دې له وجې به په ملک کې خوشحالي راځي ځکه چې څلوېښت صنعتونه داسې دي چې نیغ په نیغه د کورونو جوړولو سره تړلې شوي دي. موږ به دا 500 لکه کورونه د غریبو او کم تنخواه اخیستونکو یعنی عام خلکو لپاره جوړوو او په لومړۍ مرحله کې به موږ د ملک په اوه ښارونو کې د زیارت ورځې نه د پروژې پرانیسته کوو. د ذکر ده چې حکومت د خراب معاشي حالاتو له وجې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نه پور اخیستو اراده لري او دې لړ کې د خزانې وزیر اسد عمر د IMF غړو سره ملاقاتونه هم کړي دي. مشال ریډیو چې کله د خبریال او اقتصادي چارو کارپوه فدا محمد نه تپوس
وکړو چې ملک دا وخت په معاشي توګه د دې جوګه دی چې 15 میلیونه کورونه جوړ کړی شي. نو نوموړی وایي دا ذکر دا چې پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د 2013 کال ټول ټاکنو لپاره د خپل ګوند انتخابي منشور اعلانولو پر وخت ویلي وو چې 1 کروڑ نوکریانو سره سره په ارزانه نرخ کورونو یو سکیم به مخې ته راوړي او په راتلونکي 15 کلونو کې به 500,000 نوي کورونه جوړوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو واوریدل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د نیا پاکستان هاوسنګ سکیم رسمي پرانسته کړې چې له مخې به په راتلونکو 15 کلونو کې 500,000 کورونه جوړیږي. خدا کار سمره ممکنه دی. دا پښتنه زمونږ همکار عبدالحی کاکړ د اپوزیشن ګوند جمعیت علما اسلامی او مشر حاجی رحمت الله کاکړ نه کړې ده.
د کال 315 ورځې نو په 15 کال کې 1,350 ورځې کېږي. په نوي ورځې به د نوي پاکستان هاوسنګ اتارټي جوړېږي. پاته به 1,350 ورځې دا چې پر دغه 500,000 کورو تقسیم کې تقریبا د ورځې به 2,802 کورونه چې رخصتي نه وي پکې دا به روزا 2,802 کوره جوړېږي. بیا به 500,000 کورونه رسېږي چې ګر سره پر زر فوټ هغه کوچنی کور دی جوړی. نو د دې لپاره تقریبا 15 اربع مربع فوټ ځکه په کار ده. تقریبا 1/4 برخه به دی د روډ د یو ګلی د یو پارکینګ د یو مسجد د یو کمیونټی هال د یو پارک د یو اسکول د دغو دپاره دغه دغه کوي. دا تقریبا پاوکم 1 اربع مربع فوټ دغه کېږي.
دا خو یو فرد نه جوړوي، یو پر ملک جوړوي، د ملک وزیر اعظم جوړوي، د ملک وزیر اعظم بیوروکریسی لري، پیسې براغی. نو ممکنه ده چې داسې وسی
صلاحیت باندې زما شک نشته چې جوړ بنی شي، خو وسایل غواړي. دا خو د سپینو روپیو په زور به جوړیږي. دوی خدا وخت و ضلع په ګرد ملک کې داغو انتخاب کړی دي چې په هغه کې د کوټي ضلع هم ده. نو په کوټه کې دا یو ول ویش نه دی نه لري، او په اسلام آباد کې دا یو ول ویش نه دی د وزارت یا اوسین نه لري. دا نور چې کوم وزارتونه دي اداري دي هغه دا یو ول ویش نه دی نور کې
څنګه کېدلای شي چې دا سی یو پروجیکټ یا دا سی یو منصوبه عملی کړلای شي.
کور چې دی جوړي بیسی آغا دکم یو بای کورون دی جوڑی نو تر 1,500 روپی پوری پکم خو یو فوٹ گرس جوڑی دلی ہوں. نو چو دو تا تی صاحب باکی دا تقریبا 100 کروڑ روپی تا.
عمران خان دا هم ویلی چی یو ملک دی یا یو چوک دی چی آغا 40 ارب ڈالر پا دی کورونو جوڑولو منصوبه کی سرمایکاری تا تیار دی.
حکومت نو د چین حکومت تر ما خبرې وکړې. زه چین لپسې ولاړم. د انډونیشیا کې دغه لو کاسټ هاوسنګ سکیم باندې هغو ډېر کار کړی دی. هغو هلته دوره دا کړ. د هغو د حکومتونو سره مې خبرې وکړې. د ایران د حکومت سره مې خبرې وکړې. د قطر د دغه سره مې خبرې وکړلې. د دې ملکونو سره موږ هغه د مفاهمت یاداشت چې دی میمورنډم آف انډرسټینډینګ ویلي دغه دستخط کړو. خو هغه وویل چې موږ به دا پیسې راوړو دلته به د خپل اربو ډالر ولګو. د دې ذمهوار به څوک حکومت پاکستان د دې موږ ته یو ضمانت راکوي. نو پر دې باندې سټیټ بینک په هېڅ کې نه راتلی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. په بنو کې د جمعیت علما اسلام د سوري لاندې ګرانډ اپوزیشن الاینس یا د مخالفو ګوندونو اتحاد جلسه کړې ده چې د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو پکې ویناوې کړې. دوی ویل چې تیر انتخابات الیکشن نه بلکې سلیکشن و او نن ملک د غربت په لور روان دی. هلته د پاکستان تحریک انصاف واکمن ګوند په تیرو انتخاباتو کې د درغلو تورونه ردوي. عمر وزیر رپورټ لري.
جلسہ تا جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان، صوبائی اسمبلی اپوزیشن لیڈر اکرم خان دورانی، پاکستان پیپلز ګوند صوبائی جنرل سیکرٹر فیصل کریم کونډی د عوامی نیشنل ګوند خورشید خټک او نورو په خپلو ویناو کې وویل چې 2013 کال 25 جولای ټولټا کنه نه بلکې سلیکشن او درغلی شوه او د کشکول ماتولو والا نن قرضه اخلي او ولسی گرانی تا مخامخ کړي. جمعیت علماء اسلام فیڈل مشر مولانا فضل رحمان پخ پلاوی نا کے وویل
ما بول تیر پنڈل دس کالو ندا ناری جو دا غدا دا شو مخلوقا دای حکومتو قابل خلق ندا اغه مہنگائی چې حکومتونو مجبوری یا د حکومتونو د ناکام فیصلو په نتیجه کې بکوم مہنگائی په قانون اتپاد راتا
صوبائی اسمبلی اپوزیشن لیڈر اکرم خان دورانی وویل داسې غریبا الیکشن یې نه دلی دلی کم چې په 13-15 جولای شوه
دا سلیکټ الیکشن مو ته 1,13,000 ووټی نه روکل په 13 ځله مو ته 28,000 زیات ووټی نه وځل و دې راجیبا خبره وا می خدا سے الیکشن نه ولیدلا غریب الیکشن مانو لگلا
دا عوامی نیشنل گوند رہنما خورشید خٹک پخ پلاوے نا کے وویل
خودی ملکی الیکشن نا پس پوری پارٹی غیر نلائس اپوزیشن پارٹی پر پلیٹ فارم بنے چھے دوستے دا دی وقت ضرورت تا دا دی ملک دی بچے کون دی پر ضرورت تا
جلسہ کے مشرانو وویل چې سور لسم اکتوبر زمینی ټولټا کنو لپاره ټول اپوزیشن ګوندونه شریکه د جمهوریت د مضبوطی لپاره یو دی. دوی په تیر شوی عام ټولټا کنو کې د غلا تورونه لګوي خو پاکستان تحریک انصاف دغه تورونه په وار وار رد کړي او وایي شفاف انتخابات شوي. روانه میاشتې په سور لسمه نیټه باندې په ټول ملک کې 2,500 باندې زمینی ټولټا کنې بیا کیږي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړې
پلس نیمو بجو
تان دهلی
په یو نیمه بجا
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
رورولی
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن فعالانو له حکومت نه غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې د مرګ سزاګانې ودرول شي. دغه فعالانو پرون دا غوښتنه د پېښور پریس کلب مخې ته په یو مظاهره کې وکړه. په پاکستان کې په 2008 کې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت په دور کې د مرګ د سزاګانو په عملي کولو بندیز لګول شو، خو بیا په آرمی پبلک سکول د برید نه پس په کال 2015 کې د مسلم لیگ نون په دور کې دغه بندیز لری کړل شو. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې دی.
په احتجاجي مظاهره کې د پاکستان د بشري حقوقو پالانو غوښتنه وکړه چې د نړۍ د ګڼ شمېر نورو هیوادونو په رنګ دی پاکستان کې هم د مرګ سزا ختمه کړي شي. په دغه مهال وکیل او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو فعال حمزه جهانگیر مشال ریډیو ته وویل
پاکستان پینل کوډ چې کم دی په هغه کې تقریبا 48 داسې جرایم دي چې هغه ته ډیت پینلټي سزا ورکړي ده، چې دا کم اسلام هم نه دی ویلي. اسلام د سلور قسم جرایمو د پاره ډیت پینلټي یاد کړی ده او د هغه د پاره کرایټیریا چې د تشکد الشهود چې هغه به پوره کیږي، گواهان به پکې راځي، هغه به خپل دغه ورکړي ایویډنس به ریکارډ کیږي، یعنی پس به د ډیت پینلټي سزا سناوی.
مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی معلوماتو ترمخه پاکستان یو له هغه 55 هیوادونو څخه دی چرته چې په یو شمیر جرمونو کې د مرګ سزاګانی د عدالتونو لخوا اورول کیږي او دا محل پر عمل هم روان دی. مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی سرکاري معلوماتو ترمخه د 2004 نه راپدې خو په پاکستان کې 4,500 کسانو ته په بیلابیلو جرمونو کې د مرګ سزاګانی اورول شوی دي، خو مدني فعالان د پېښور په پرونی مظاهره کې د دې سزاګانو د ودرولو غوښتنه کوي.
زمان مراد نظیر دی او د مونږ ایچ آر سی پی پلیټ فارم نه یو مظاهره کوي لګیو چې دا چې کم یو پھانسی سزا ورکړل کیږي داسې خلکو ته نو دا چې دې ختم شي.
یاد دی وی چې په 2008 کې د پاکستان پیپلز ګوند په دور کې د مرګ په سزاګانو عملی کولو باندې بندیز لګول شوی وو، خو بیا رستو د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید رستو په 2015 کې د مسلم لیگ نون حکومت دغه بندیز لری کړو او د هغې رستو 415 کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکړې شوې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
د مازیګر 5:30 بجې وشوې. لنډ خبرونه له اسرار عالم ومنور.
د مالی نړیوال صندوق آی ایم ایف مشري ویلي چې پاکستان ورته د مالی مرستې لپاره خاص کړی چې دارنګ د هیواد د اقتصادي چینجونو په حلولو کې ورسره مرسته وشي. د مالی نړیوال صندوق مشري کریستین لاګارد په یو بیان کې ویلي چې نن د انډونیشیا په بالی کې د پاکستان له خزانې وزیر اسد عمر سره په ملاقات کې پاکستان دغه خواست کړی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې د 500,000 کورونو د جوړولو د منصوبې پرانیسته وکړه. عمران خان پرون په اسلام آباد کې د نوي پاکستان هاوسینګ سکیم په نوم د دې منصوبې پرانیستلو پر وخت وویل چې دغه کورونه به په راتلونکو 5 کلونو کې جوړوي. د کراچۍ ترګري مخنیوي عدالت د نقیب مولا مسعود د وژنې پلټونکي افسر ته امر کړی چې د مفتورو ملزمانو په اړه رپورټ در تر زره برابر کړي. ترګري مخنیوي عدالت نن د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د قتل کیس د اورېدنې پر وخت د ملزمانو د نیولو نقیب ولی ضمانت ورنټ هم جاری کړی. د نقیب مسعود په قتل کې د پخواني سچو امن الله مروت په ګډون څه باندې 10 ملزمان شامل دي. عدالت د کیس نور اورېدنه د 1 اکتوبر پورې وځنډوله. د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پرون د سعودي عرب په سرخه ریاض کې د سعودي لولي عهد شهزاده محمد بن سلمان سره لیدو کاته وکړل. د سعودي عرب د سرکاري رسنۍ نن د دغې کتنې خبر ورکوي، خو په دې اړه چې دواړو لورو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي په دغه پروسه کې څه رول لوبولی شي جزئیات نه دي ورکړي. د نړیوالو رسنیو امریکایي ادارې مشر جان لینسینګ د سعودي خبریال جمال خاشقجي په ناڅاپه لدره کېدو د سخت خفګان څرګندونه کړې. نوموړي پرون په یو بیان کې ویلي چې هغه د رسنیو، حکومتونو، بشر حقوقو له هغو چارواکو سره شامل دی چې د خاشقجي د موجوده اوسېدو ځای په اړه د معلوماتو غوښتنه کوي. خاشقجي تېره اونۍ په ترکیه کې د سعودي عرب له کنسلګرۍ لادرکه شوی و، خو سعودي عرب وایي چې نه، خاشقجي له کنسلګرۍ وتلی و.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریاله درته وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي، د وفاقي حکومت لخوا د آی ایم ایف نه قرض اخستو خبر سره د روپۍ په قدر کې کموالی اقتصادي منظر بدل کړي او په یو ورځ کې ډالر 9.50 روپۍ ګران شوی. ادارې وایي هر حکومت د اقتصاد خراب صورتحال د نورو په ستړي او نورې قرضې اخلي. ادارې کاږي چې د دې حقیقت نه انکار هم ممکن نه دی چې موجوده اقتصادي شمیره هر یو ګوند له د پریشانۍ وړ کېدی شي، خو ضرورت د ټولو حقیقتونو مخه کول دي. په دې کې دوی مرایې نشته چې حکومت د نړیوالو ادارو او نورو مسلو په تناظر کې ځینې سخت فیصلې کوي، خو په دې فیصلو مشاورت کول او ولس لپاره ممکنه اسانتیاوې ورکول د هر څه نه زیات ضروري دي. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي چې د ژوند ډېر داسې اړخونه دي چې هغه پاکستان کې ښکاره نه دي. په دې کې یو د ذهني صحت مهم سوال دی چې څنګه زموږ آبادی ورسره مقابله کوي. ادارې مخکې لیکي د پاکستان د ذهني صحت د اتحادیې شمیرې مطابق په هرو څلورو کې یو تن د ذهني صحت ناروغۍ سره مخ دی، او په دې کې د ټولو عام ذهني دباو دی. دا شان ملک د دې په اړه آگاهي او د ذهني صحت د ماهرینو کموالی مسله هم شته. ورځپاڼه اخیری کې لیکي د ذهني صحت مسلې ته ډېره کمه توجه ورکړی شوی، او نتیجه یې دا ده چې زرګونه خلک د دې ناروغۍ نه تیریږي. په دې مسلې بحثونه کولو سره د خاموشۍ د ماتولو ضرورت دی. ځوانان هڅول پکار دي چې هغې د خپل فکرونو او نظرونو اظهار وکړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي سوات کې د نشه یي موادو خرڅونکو پر ضد د سوات پولیس کاروایی کړي او د کورونو مخې ته یې ورله د پولیسو ډیوټیانې لګولي. ادارې په وینا چې د سوات ضلع پولیس افسر تر مخه پولیس د نشه یي موادو کاروبار ختمولو لپاره د منګورې په شمول د سوات مختلفو برخو کې د پولیس خصوصي ډلې جوړې کړې چې د منشیاتو کاروبار ختم کړی شي. ادارې مخکې لیکي کېدای شي په دې ګام کې په قانوني توګه سنوکس وي او یا یې ډېر وخت پورې جاري ونه ساتل شي، خو د سوات د ضلع پولیس افسر دا ګام د ستاینې وړ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي ک نړیوال مالیاتي صندوق یا انټرنیشنل مانیټری فنډ پاکستان ته په سختو شرطونو قرض ورکوي، نو دا به پاکستانی ولس له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړي ځکه چې د روپۍ د کم ارزښت له وجې به ګراني زیاته شي. بلخو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي په نړۍ کې سخت کال لږ تر لږه درې سلوي خبریالان د خپلې خبریالۍ له وجې وژل شوي دي. د ورځپاڼې په خبره دا ښایي چې رپورټینګ کول څومره خطرناک کار ګرځېدلی. مقالو لنډیز له اسرار علم مومنداورو.
ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي د نهې په ورځ د امریکایي ډالر په مقابل کې د پاکستاني روپۍ ارزښت روس له هغو ډېر لاندې راپریوتو چې حکومت وویل دوی د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF څخه قرض اخلي چې د رنګ د ملک اقتصاد له راغورځېدو بچ کړي. خو ورځپاڼه وایي کېدای شي چې دغه قرضه پاکستاني حکومت په سختو اقتصادي پالیسیو جوړولو مجبوره او د هیواد اقتصادي پرمختګ ورو کړي. چارواکي وایي له نورو هیوادونو د قرضو په ترلاسه کولو کې تر ناکامۍ وروسته پاکستان IMF ته مخه کړي. د اقتصادي چارو پوهان وایي پاکستاني حکومت دولس ارب ډالرو ته اړتیا لري چې د رنګ د مخ په کمیدونکو بهرنیو زر مبادلو او نورو وجوهاتو له وجې رامنځته شوی اقتصادي بحران راکم کړي. پاکستان ته مدرلوده چې چین، سعودي عرب او متحده عربي امارات به ورته پیسې ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم تیره میاشت سعودي عرب او متحده عربي اماراتو ته د لپاره تللی وو چې هغوی به ورته پیسې ورکړي، خو تر اوسه ورته دغه هیوادونو پیسې نه دي ورکړي. البته چارواکي وایي چې چین په دې وروستیو اونیو کې پاکستان ته قرضونه ورکړي. ورځپاڼه لیکي د IMF قرضه چې تر ډیره به د پاکستان مالي خساره راکمه کړي، خو کېدای شي چې پاکستان ته له سختو شرایطو سره ورکړل شي او دا به پاکستاني ولس اهم له ډیرو مشکلاتو سره مخ کړي ځکه چې د روپۍ د کم ارزښت له وجې به ګراني زیاته شي. بلخ واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د زینو ناصرګند ترکی چارواکو له خولې لیکي چې تیره اونۍ مشهور سعودي خبریال جمال خاشق جی په استنبول کې هغه وجون کې ډلې وجلو چې د سعودي حکومت لخوا لیږل شوی و. له دې څو ورځې وروسته د بلغاریا په شمال کې د دې هیواد د یوې خبریالې مړی وموندل شو. همداراز خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي چې سږ کال تر دې دمه په نړۍ کې لږ تر لږه درې څلوېښت خبریالان د خپلې خبریالۍ له وجې وژل شوي دي. پر دې سربیره پنځلس خبریالان نور اهم وژل شوي، خو د دوی د وژنې علت په رسمي توګه د دوی له کار سره نه دی تړل شوی. د ورځپاڼې په خبره د خونړیو پیښو ته په کتو سره دا معلومیږي چې رپورټینګ کول څومره خطرناک کار ګرځېدلی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي سو ورځې مخکې په کوټه کې د ګوند شهیدانو ورځې په مناسبت غونډې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د ټولو پولو ساتلو لپاره ځواک وګماري. نوموړي وویل که په افغانستان کې د بهرني مداخلت مخه ونیول شوه نو افغانان په دوو میاشتو کې د تلپاتې سولې لار لټولی شي. چکزي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د افغانستان د سولې او جوړجاړي لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل او اسلام آباد په سفر کې د شخړې په سیاسي حل ټینګار وکړو، خو آیا د چکزي وړاندیز عملي کېدای شي؟ جواب یې پامیر ساحل راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د اکتوبر پر 1 په کوټه کې د ګوند شهیدانو ورځ په مناسبت یو غونډې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دایمي غړي هیوادونه دي د افغانستان د ټولو پولو ساتلو لپاره 16 ځواک وګماري. محمود خان سگزی ویل ک په افغانستان کې د بهرنۍ مداخلې مخنیوي وشي نو افغانان کولای شي چې په 2 میاشتو کې د تلپاتې سولې موافقه وکړي.
امریکا، روس، چین، فرانس او انګلیس د افغانستان پر پولو ودرېږي، یا د اقوام متحده فوج راواستوي یا خپل فوجونه راواستوي مخ د افغانستان هم سایګان ته چې دلته به څوک نه شي. افغانستان کې به څوک مداخلت نه کوي او افغانان ټول سرکښنې وروغو
اڅکزی دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې په وروستیو کې د افغانستان د جګړې ختمولو لپاره یو شمېر غونډې شوې دي. د افغانستان د سولې او جوړجاړي په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اکتوبر پر 8 په کابل او پر 9 په اسلام آباد کې له چارواکو سره په خبرو کې د شخړې پر سیاسي حل ټینګار وکړ. د اکتوبر پر 10 په اسلام آباد کې امریکایي سفارت په یو بیان کې د خلیلزاد الخلی وویل چې د افغانستان کراري د پاکستان او سیمې امنیت لپاره اړینه ده. خو پښتنه دا ده چې آیا د محمود خان سگزی وړاندیز او غوښتنه عملي کېدای شي او آیا افغانستان د ملګرو ملتونو نړیوال سوله ساتي ځواک ته ضرورت لري او کنه. په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او مرکزی آسیا د چارو په برمک په ځواک مشال راډیو ته ویل د افغانستان جګړه وسنۍ نه ده او لڅه د پاسه څلور لسیزو راهیسې روانه ده، نو ځکه د دې شخړې هواری هم زیات وخت غواړي.
دا خبر هم مشکله خبره ده ځکه چې افغانانو ترمنځ کې هم داسې ګډوډي راغلې ده، داسې توپیرونه شته چې دوی یو بل سره کښېني او د بین المللي نظارت لاندې یو بل سره کښېني او خبره وکړي، خو دا وخت دا د یو ورځ او دوه ورځو یو میاشت او دوه میاشتو خبره نه ده.
په ځواک همداراز وایي چې د افغانستان د پولو دفاع د ملي امنیتي ځواکونو دنده ده، خو زیاتوي چې امریکا او چین دواړه کولای شي چې د پاکستان په ګډون پر ټولو ګاونډیو هیوادونو فشار راوړي چې د افغانستان د مسالې حل لپاره اقدامات وکړي.
د دواړو خواهی دی کې مسؤلیت لري، افغانان مسؤلیت لري چې خپل وطن وساتي، همسایه ممالک خپل ځان منافع او ګټې لري. دوی باندې دا نور کسان چې دي، مثلا امریکایانو په افغانستان کې دوی ګډ دي، امریکایان باید دوی باندې فشار واچوي، مثلا پاکستان باندې د چینایانو سره هغه وکړي، همکاري وکړي چې چینایان پاکستان باندې فشار واچوي. دغه یو منطقوي او یو بین المللي فشار لازم دی چې دا د ګاونډیو ملکو باندې واچول شي چې دوی د مداخلې نه لاس واخلي.
پاکستان په بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان د شخړې سیاسي حل لپاره ټول ممکن اقدامات کوي. د اکتوبر پر 9 د هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د سولې په برخه کې د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې هیواد به د جوړجاړي د بهیر لپاره خپل رول ولوبوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو، په اسلام آباد کې د پارلیمنت هاوس مخې ته د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند سیاسي مشرانو احتجاجي ناسته کړې ده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله چې هلته ورغلې دي دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه دی. احمد الله، تاسو ته ستړي مشي وایو او تپوس په درنه وکمه چې دا ناسته چا کړې ده، څومره کسان هلته موجود وو، تاسو څه ولیدل او د دوی غوښتنې سوې؟
ډیره مننه ملیحا. څنګه چې زمونږ اوریدونکو ته معلومه ده چې نیب چې کوم دی، هغه د پاکستان مسلم لیگ نون صدر او اپوزیشن لیډر شهباز شریف چې دی، څو ورځې مخکې هغه سره دی او تفتیش دی کوي. نو د هغې په ضد باندې پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم، هغه حکومت یعنی د سپیکر ته دا ویلي چې د قومي اسمبلی غونډه د راوبللی شي او پکې په دې حوالې سره خبرې اترې به کوي. خو قومي اسمبلی غونډه چې کومه وه، هغه د حکومت لخوا په 18 تاریخ را غوښتلی شوې ده او مسلم لیگ نون دا غوښتنه کوله چې دا غونډه یې څو ورځو کې دننه دننه، یعنی دوی ویل چې 18 نهم یا 19 په دې تاریخونو کې راوغوښتلی شي، خو هغه غونډه نه راغوښتلو د وجې نه دوی نن د پارلمان ګیټ نمبر 1 چې کوم ته ویل کېږي، هغلته غونډه را بللې وه، خو مطبوعات چې کوم هغې ته د دننه تلو اجازه نه ورکړل کېده. په دې وجه د مسلم لیگ نون چې څومره پارلماني غړي وو، هغه که د قومي اسمبلی دي که د سینیټ دي، دغه شان د پښتونخوا میب کسان چې کوم او د متحده مجلس عمل کې خصوصا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې کسان چې کوم، هغې نن د پارلمان د اپوزیشن ګوندونو دا غونډه وشوله د قومي اسمبلی د ودانۍ نه بیخي بهر په مین روډ باندې چې کوم ته شارع دستور ویل کېږي، په هغې باندې دا غونډه وشوله. پکې د مسلم لیگ نون غړو ګډون وکړو او د مسلم لیگ نون او دغه شان د اپوزیشن نورو ګوندونو غړو چې کوم دی، هغوی وینا هم وکړله دې ته، او په دې خبره باندې ټولو ډېر د خفګان څرګندونه وکړله. چې شاباز شریف چې کوم دی هغه غوښتل شوی د پاکو اوبو په کیس کې نیب او ونیول شو د اشیانا هاوسینګ سکیم چې کوم باغی باندې ونیول شو. نو دا یو قسم مسلم لیگ نن په ضد باندې انتقامی کارویان چې کوم دی هغه روان دي. اول نواز شریف د نیب لوجنه لکه ونیول شو زندان ته واچول شو چې هغه اسلام آباد های کورټ را خوشی کو نو اوس دا وخت شاباز شریف ونیول شو او دواړه ورونه چې کوم دی د انتخاباتونو یو د خم د 23 جولای انتخاباتونه وړاندې ونیول شو او دا بل چې په 14 باندې کوم ځینی انتخابات کیږي نو د اغې نه وړاندې شاباز شریف چې کوم دی دا ونیول شو. نو موجوده حکومت انتخابي کاروایا شروع کړی دی. موجوده حکومت او خصوصا وزیر اعظم اول یو خبره وکړي او دا غي ورستو اماغه شانتي کار وشي. یعنی دوی وایي چې نور ډیر کسان دی هغه ونیول کیږي نو دا شان د مسلم لیگ نورو کسان نمونه چې کوم دی یا په ای سی ایل کې چولې شوی دی او یا لګیدل د غي خلاف تحقیقات روان دي. نو دا یو قسم د مسلم لیگ نن په ضد باندې دا انتقامي کاروایي ده او دا غونډه هم دی وجنه را بللې شوی چې حکومت دې دا قسمه کارون نه ډډه وکړي. په راتلون کې کوم داسې دا صورتحال روانو نو نن خو ته خبرداري ورکو بیا به احتجاج شروع کو او د احتجاج لړۍ چې کومه دغه به تر ټول ملک غزو.
صحیح احمد الله تاسو چې دا خبره وکړه امنیتي صورتحال څنګه واغه وخت او د حکومت لخوا دوی ته خاطر خوا جواب ملاو شو کنه؟
منی هدا حکومت لخوا خو یو قسم نو راغلی ایون مطبوعات چې دننه نه پریښودلی کېدل. نو مسلم لیگ نون ویاند چې کومه ده مریم اورنگزیب هغه سره زمونږ په خپله خبرې وشو نو هغه دا ویل چې حکومت نه پرېږدي مطبوعات دننه نو مجبورن موږ اوس بهر وروزو. دوی بهر سړک ته راووتل نو اول چې کله راغلل هغه وخت کې دومره پولیس یا نور امنیتي اهلکار چې کومو نو خو چې کله غونډه شروع شوه نو د هغې وروستو یو دم ډېر زیات اسلام آباد پولیس اهلکار چې کومو د ټرافیک اهلکار دا راغلل او دوی دغه ځای چې خپله بلقه کې واخېستو ګر چاپېر دغلته ولاړو. نو بیا خو وروسته د امنیت ډېر ښه انتظامات وکړلی شو خو تر څو چې د حکومت خبره ده نو د حکومت لخوا یو کس چې کوم دی هغه هم نو راغلی د غونډې ته چې یا ورته څه ډاډګیرنه ورکړي. خو صرف د حکومت لخوا لکه پرون دا خبره کېدله چې موږ په 14 تاریخ باندې غونډه رابللې د قومي اسمبلۍ او په هغې کې چې بیا څه خبرې کول غواړي مسلم لیگ نون یا نور اپوزیشن ګوندونه نو بالکل ورته اجازت دی.
ډېره ډېره مننه احمد الله چې تاسو راته دا معلومات راکړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. تاسو په اسلام آباد کې د پارلیمنت هاوس ودانې مخې ته د پاکستان مسلم لیگ نون او د ځینو مخالفو ګوندونو د احتجاجي ناستې په اړه معلومات واوریدل. ورسو بل رپورټ ته چې په پېښور پوهنتون کې پرون د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کابل سیند د اوبو د ویش ستونزو د هواري په اړه د پوهانو یوه غونډه وشوه. د دې غونډې تابع د سیمه ییزو چارو مطالعاتو څانګې کړې وه چې مشر یې په پېښور کې افغان کونسل جنرل محمد موین مرستیال کوله. نور تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
د پېښور پوهنتون د سیمهیزو زده کړو د څانګې ډایرکټر ډاکټر شبیر احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د ماحولیاتو او اوبو په اړه ځنې نړیوال قانونونه د پاکستان او افغانستان حکومتونو لاسلیک کړي دي خو نیغ په نیغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د ویش په اړه تر اوسه هیڅ رسمي تړون نه دی شوی. د نوموړي په وینا راتلونکي کې د اوبو په سر د اختلاف نه د بچ کېدو لپاره دوی د اوبو د ویش موضوع ته د دواړو ملکونو د چارواکو پام راګرځول غواړي.
دې کې 70% اوبه د چترال نور دي د افغانستان د چترال نور نه نوځي نو دې په کونړ کې راځي نو په کونړ ریور مشهور دی. کابل ریور چې کم 30% اوبه دي 25% نو دې د پاک افغان بارډر نه دغه ځای کې د کونړو کابل یوزی شي. اصل کې په کابل ریور کې 70-72% اوبه چې کم دینو دا د پاکستان د چترال.
د پېښور پوهنتون د مطالعې پاکستان د څانګې ډایرکټر پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام وایي چې د هیوادونو ترمنځ د اوبو د ویش لپاره په نړیواله کچه قانونونه قاعدې او مثالونه موجود دي. د نوموړي په وینا باید چې د پاکستان او افغانستان دولتونه هم د دواړو خواوو د اولس د ګټې پر اساس پریکړې وکړي.
د اوبو مسله ورسته ورځ هغه ډېر زیاته کړکېچنه کېږي کمې راځي په اوبو کې نو داسې ویل کېږي چې راتلونکي جنگونو په اوبو باندې نو زه دا وایم چې که او نشي نو دا به زموږ د مستقبل د تعلقاتو لپاره ښه خبره نه.
خو پېښور کې د افغانستان جنرال کونسل محمد موین مرستیال وایي چې افغانستان به هیڅ کله هم د اوبو په استعمال کې له نړیوالو قانونونو سرغړونه ونه کړي.
د هغه قوانینو په اساس باندې چې افغانستان غواړي چې دوا یا درې یا زیات ډیمه د کابل په سین یا د کونړ په سین باندې جوړ کړي افغانستان حق لري. اما دا باید د بین المللي قوانینو په اساس باندې هغه د هغه منفي اثرات چې په سیمه باندې وي هغه په نظر کې ونیول شي. زه فکر کوم چې افغانستان به هیڅ کله دا کار ونه کړي چې دا رواني اوبه چې خیبر پختونخوا ته را روان دي د سرحد نه دی خواته دا به خلکو وچکلي. دا به د بین المللي قوانینو په اساس او نورمونو په اساس او معاهداتو په اساس باندې وي.
د کابل سین د اوبو په اړه د پوهانو غونډې د اوبو د ویش ترڅنګ د یاد سین په اوبو کې ورځ تر بله د خزلو او نورو کثافتونو د سیواوالي او د اولس لپاره په ښه توګه د اوبو کارولو په غرض شوې څېړنې هم وړاندې کړې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د افغان کونسلګری مشر موین مرستیال مشال ریډیو سره ځانګړې خبرو کې ویلي چې د زلمی خلیلزاد پاکستان ته راتلل د افغان شخړې د هوارولو لپاره به ګټور وي او د پاکستان موجوده حکومت سره سره ګاونډي او عربي هیوادونه به د افغانستان په امن کې خپل کردار ولوبوي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان ورسره خبرې کړې دي او په سر کې ترې د زلمی خلیلزاد د دورې پاکله پوښتنه کړې ده.
دا چې زلمی خلیلزاد د امریکې د متحده ایالاتو د استازي په توګه د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط او طالبانو سره د خبرو اترو لپاره راستول شوی دی، دا ګام او دا اقدام ډیر مثبت ګام دی. یمنګه یو چاته ضرورت لرو چې زمنګ د ستونزو په ارتباط، د جګړو په ارتباط سوله راولي، امن راولي او جنگ ختم کی. کچیرې دواړه خواوې افغانستان او پاکستان یو بل اعتماد وکي او هغه اعتبار چې لاله سور کړل شوی دی دواړه ملکونه بیرته پیدا کی، نو دریمګړی که هغه خلیلزاد وي که هر څوک وي د هغه اقدامات مؤثر وقی کیدلی شي. لیکن مهمه خبره دا ده چې مونږ یو په بل اعتماد ولرو، باور ولرو، څه چې وایو هغه عملي کړو.
دا څومره خوشبین یې چې دا پاکستان موجوده حکومت په دې اړه خپل کردار ولوبوي.
دغه ډول چې بدامنی په افغانستان کې لوی ستونزه ده، اثرات په پاکستان کې هم شته دی. نو دا چې اثرات دلته دي، زه امیدوار یم چې د پاکستان هغه مهم چارواکي په خاصه توګه په توګه نوې حکومت چې د عمران خان په مشرۍ رامنځته شوی دی او د په لومړۍ وینا کې ویلو چې زه به خپلې اړیکې د ګاونډیو ملکونو سره ډېرې ښې کوم او کوشش به کوم چې ښې وساتم. خلک ورته انتظار باسي چې هغه سې چې ویلي دي هغه عملي کړي.
خلیلزاد با سعودی عرب ته هم زینو عرب ملکونه هیوادونه په څومره
زه فکر کوم چې د افغانستان معزله، د افغانستان جګړه اوس یوازې د افغانانو نه ده، دا یو نیابتي جګړه ده. ډیر ملکونه د افغانستان په جګړې کې دخیل دي. د حل لارې یوازې د افغانانو سره نه ده، ګاونډي ملکونه هم باید په دې کې کوشش وکړي. هغه ملکونه چې په مخالفینو باندې اثر لري خاصتاً په خلیج کې، هغه هم باید په دې کې کوشش وکړي. په همدغه وجه خلیلزاد عربي ملکونو ته ځي.
ل افغان کونسل جنرال محمد موین مرستیال سره تاسو خبرې اوریدې. په خیبر پښتونخوا کې متحده اپوزیشن فیصله کړې چې په پیښور کې پراتلونکو زمینی انتخاباتو کې به د عوامي نېشنل ګوند د وژل شوي مخکخ هارون بلور د کور ودانې مرسته کوي او د هغې په مقابله کې به خپل کاندید نه ودروي. دا فیصله پرون په پیښور کې په یو غونډه کې شوې ده. نور تفصیل د غلام غسپر رپورټ کې.
د غونډې وروستو په متحده اپوزیشن کې شامل د جمعیت علماء اسلام پی ویان جلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور په حلقه پی کې اته اویایمه باندې د اپوزیشن ټول سیاسي وندونه په ځانمرګي برید کې د وژل شوي هارون بلور د میرمن ملاتړ کوي او په زمینی ټاکنو کې متحده اپوزیشن په نورو حلقو هم خپل مشترکه امیدواران ودرولی دي. جلیل جان وایي که شفافې ټاکنې وشوي نو دوی به بریا ترلاسه کوي.
د حاجي صاحب کورنۍ مطابق هم دا فیصله شوې چې څنګه دا واقع شوې ده، نو په هغه والا باندې متحده اپوزیشن د دې لپاره امیدوار د نه ټاکلو فیصله کړې وه. انشاءالله ورځیز مونږ کوشش به دا وي چې کم الیکشن چې وشو دغه تاریخ بیا دوره ونه شي. حکومت هم ادارې هم په دې باندې سنجیده سوچ دیږي چې د عوامو فیصله دې کوم ته وخوي.
خو د پاکستان الیکشن کمیشن او په مرکز او صوبه کې بریا ترلاسه کوونکي ګوند تحریک انصاف په تیرو ټاکنو لګول شوي د درغلۍ تورونه په بیا بیا رد کړي دي. د پېښور ضلع د پاکستان پیپلز ګوند مشر ایوب شاه وایي دوی په پی کې اته اویایمه باندې د ودرولې شوي هارون بلور میرمنې ته ډېر درناوی لري او د هغې د بریا لپاره د هغوی ګوند سیاسي هلې ځلې هم ترسره کوي.
کله چې هارون بلور شهادت شو نو د پارټۍ چیرمن بلال بھٹو صاحب دلته راغلی و او هغه ما وخت کې فیصله کړې وه چې بهیې مونږ به هارون بلور مقابله به پاکستان پیپلز پارټي امیدوار منودري او ټول ملګري مونږ کمپین هم چلو.
دا دی هم یادوی چې د الیکشن کمیشن د معلوماتو تر مخه د اکتوبر په 14مه نیټه د خیبر پښتونخوا په یو قومي حلقه او په نهو صوبایي حلقو باندې زمینی ټاکنې ترسره کیږي او په دې ټولو حلقو باندې د متحده اپوزیشن او د تحریک انصاف ترمنځ د سختي مقابله امکان دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په سینټ کې د قبایلي سیمو پارلماني مشر سینیټر اورنګزیب خان وایي د قبایلي سیمو اصلاحاتو عملي کولو لړ کې د جمعې په ورځ وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کوي. په دې لیدنه کې به د قبایلي علاقو ټول سینیټران شامل وي. سینیټر اورنګزیب خان دا خبره مشال ریډیو سره په داسې حال کې کړې چې د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار د 15 مایني بدلون منظور د وروسته هم په پخوانو قبایلي سیمو کې د عدالتونو او پولیسو پر نشوالي از خود نوټس اخیستی دی. سینیټر اورنګزیب خان سره زموږ همکار ګلیاس په دې موضوع
نما پدی حوالے سرا کلام ریفارم کمیٹی یعنی ریفارم مشو تو فاٹا نا پخغه کے مو ہر قسم دی خبرو بندے شور کڑے دے کلا تو دیو نیت ٹھیک نو او مطلب زری سنگے دو بجنتی ریفارم کو نو آج سے پورے وس مسئلے مسائل بسالی پرتی دی مو خدا غاڑو تا سنگے فاٹا مرچ کا کی پکے کے نو پکار دے تو کوم پاکستان کے حق ور کڑے چھوے دے نو پکا دے تو فاٹا دا حق ور کڑے دا خبرے مو پکے میں چالو کی کڑی دی دا خبرے مو پہ ایوان کے پو فلور بندی کڑی دی دا خبرے بار بار جے پر اس مقصد دے تے دوبارہ کرو چی جوڑا شوا کو اس پورے آگا پراپر عمل نہ دے چھوے چ کوم پکارو
سینیٹر صاحب د پکوالی ز لوکی د عدلی او د پولیس نظام کی رابستو کی یا الت غزو لوکی کوم برکاوٹ نہ دی
جناب مو اچرو کوٹ نشتا مو سرا التا پٹول فاٹا کے تاس تا پتاستا لیویز او خسدار ایڈیوٹی کی نو اٹومیٹیکلی مو حکومت نا دا ڈیمانڈ دے چ مو تا اندازہ چ کوم پل اور دا فاٹا فورسز دے دا پولیس تا کنورٹ کا او اگا مرات چ کو مرات پولیس تا دی او تا با مرات ملوشی اور سرا اور سرا بالکل عدالتونا کوم نظام دے اسٹینڈ کی خوزکو جی انداز جاڑم کنا تتا سو تا پتا ہوئے مخیم پتی بجٹ کے ماہ ڈیر زیاد شور کرے ہو کلا دو سنگے مرچ کا التا ٹیکس میکس والا خبری شروع شوئے نو التا کو موجودہ پوزیشن کے علاقے وہ سنگ گاڑی واڑی دی جوڑے ماتے گوڑی دی خلق نشتا قبائلی خلق ٹول پکوہاٹ آنگو پیخور فتح جنگ کر پورے پتی کی ٹول تقسیم دی نو دا نظام بالتا سنگے ٹھیکی کی دو تا پکار دا جدے سا اول دا فاتا تا دو بالکل علاقے ڈیولپ کی کنونا ہسپتالونا تعلیم ایجوکیشن دا ہر شہ سار تا ورا سوی ور سرا دا سٹیپ بائی سٹیپ ونے زت پتہ دے التا اوس ملکم پدی حالات کے نشت حضرت سٹرانگ تغام اتا در ارت دا فیسیلیٹی پٹے مار کومی مرحلے دا مو دا فاٹا عوام دا پر تغنا بغیر شوند تیری کی اول ہو تغا فیسیلیٹی ور کون پکار تا خبر دی تا ہائی کورٹ ایکسٹینڈ کرے الکا پولیس بھی تشے کرے تشے کرے ا کو ور کرا
سینیٹر اورنگزیب خان دا نبی حکومت جوڑی تو 50 سورج پورا کی دو والا دی نو آیا دوی و پراتن کی روزو کی پدی لڑکی دے اصلاحات او دا قبائلی ضلعو دے اصلاحات او لڑکی بس گابو نو پورتے کڑی او کڑا
انشاءاللہ مو کخیر بھی رتن کی جمیرے جی وزیر اعظم عمران خان سره میٹنگ دے دا فاٹا سینیٹرز هغه بنے ان شاء الله اندی بنے مکه خیر وش نہیں چو او امید لرو چې ان شاء الله تحریک انصاف حکومت په اولنی ترجیح فاٹا عوام ته پروي او ما تر خیال دے خان سره په خپل ویلی دي ته دا علاقې ډېر متاثر شوې لږ دولس کا دو خلک په کیمپو کې تیر کو نو ما خیال دے ډیمن ضروری دي نورې خبرې ضروری دي حوال کم سے کم انسانانی مطلب پاکستان د پرم ډېر خټه قربانی وکا دا خبرې چا نه پټې نه دي نو په کار دي چې خان صاحب د اوس ټولې خبرې مخکې ورسته رجس کی خو اول د فاٹا کار وکي چې کوم د فاٹا عوام تکلیف کړي د تین مسایل د حل کی اول دا په کار دي
سینیٹر اورنگزیب خان وو چې تاسو خبري اوریدلې او ریدونکو د دې خبرونه په اخیره کې لنډ خبرونه یو ځل بیا د اسرار عالم مومنه
د پاکستان بانچ وزارت ویان د ډاکټر موت فیصل ویلی چې د پاکستان د موجوده حکومت تر راتلو وروسته له امریکا سره د پاکستان اړیکې ښې شوې دي. نن په اسلام آباد کې ونیسي خبري غونډې ته په خپله وینا کې محمد فیصل ویل چې له افغان دولت سره د سولې خبرو ته د طالبانو کینولو ذمواري د امریکا افغان حکومت او نورو برخوالو ده او همدغه وجه ده چې د افغان سولې په چارو کې د امریکا د بنو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د نورو هیوادونو دوره کوي. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر شهباز شریف نیول غندلی دي. مسلم لیگ ګوندونو، متحده مجلس عمل او نور یو شمیر سیاسي ګوندونو نن په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ مخې ته په جلسه کې تور ولګوه چې حکومت له اپوزیشن د سیاسي انتقام اخیستو په هدف شهباز شریف نیولې. د پنجاب صوبې د لاهور احتساب عدالت شهباز شریف لس ورځني جسماني ریمانډ احتساب ادارې ته سپارلې دي. شهباز شریف چې د جمعې په ورځ ونیول شو، پر نوموړي تور دی چې د 14 ارب روپو ارزښت لرونکي اشیان اقبال هاوسنګ سکیم کې یې درغلي کړې، خو نوموړی دا تورونه نه مني. د مالی نړیوال صندوق ایم ایف مشر ویلي چې پاکستان ورته د مالی مرستې لپاره خواست کړی چې دارنګ د هیواد د اقتصادي چیلنجونو په حلولو کې ورسره مرسته وشي. د مالی نړیوال صندوق مشر کرسټین لیګارد په یو بیان کې ویلي چې نن د انډونیشیا په بالی کې د پاکستان له خزانه وزیر اسد عمر سره په ملاقات کې پاکستان دغه خواست کړی. د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د سعودي عرب په سرخار ریاض کې د سعودي له ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره لیده کاته وکړل. د سعودي عرب سرکاري رسنۍ نن د دغې کتنې خبر ورکړی، خو په دې اړه چې دواړو لورو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي په دغه پروسه کې څه رول لوبولی شي نور جزئیات نه دي ورکړي. او اخری خبر د کرکټ په دوبه کې روان د پاکستان او سری لانکا کرکټ لوبه ترمنځ نن د ټیسټ میچ په اخري ورځ استرالیا دا وخت د 3 وکټو په تاوان 343 رنونه جوړ کړي. پاکستان لوبډله استرالیا ته د میچ ګټلو لپاره د 422 رنونو هدف ورکړي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. زمليها میرزاده، اسرار العالم مومند او تکنیکی همکاري ساکه مری دنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه ووره. د خدای پامان.